دا مشال اړیو دا محل په پیښور کې د ماسپخین یو بجه ده. دا مشال اړیو په دې خبرونه کې موزه ګل ایاز او احمد الله هرکلی کوو. په روانه غړي کې د پاکستان خبر پښتونخوا او قبایلي سیمو په اړه راپورونه شرنی او ځانګړي راپورونه در خبرو. د دې ترڅنګ اونیزه کلتوري خبرونه د مشال رډوي مجله هم لرو. خو لومړی د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه له احمد الله اورو.
ستړي مشي لمړي د مهمو خبرونو سرټکی. وفاقي حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو په نوم دوه صدارتي ارډیننسونه منزور کړي دي. په هلمند کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې لکبله په زرګونو کورنیو خپل سیمې پریښودو ته اړ شوې دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي هیله لري چې په جون میاشت کې د روسیې له ولسمشر سره خپل مجوزه سرمشریزه جوړه کړي. د خبرونو تفصيل. وفاقی حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو په نوم دوه صدارتي فرمانونه منزور کړي دي. په دې کې یو د الکترونیک مشين په وسیله رائے ورکول او بل په بهر ملکونو کې د میشتو پاکستانیانو لپاره د ووټ ورکولو ارډیننس شامل دی. دا پریکړه د مئی په څلورمه په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د وفاقي کابینې په غونډه کې وشوه. له دغې وروسته د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري ایوي خبري غونډې ته وویل چې د دې ارډیننسونو منزورولو مرام د درغلیو مخه نیول او راتلونکي انتخابات په پاکه او صافه توګه ترسره کول دي. خو اپوزیشن ګوندونو دا صدارتي فرمانونه مسترد کړي دي او وایي پر ضد به یې په پارلمان کې اواز پورته کوي. دا په داسې حال کې دا چې د اپوزیشن یو شمیر ګوندونه تور پورې کوي چې د 2013 زیږیز کال په انتخاباتو کې درغلي شوی او فوزي استابلیشمنت پکې لاسوهنه کړې ده. خو الیکشن کمیشن ادعا کوي چې انتخابات سم شوی او فوز وای په سیاست کې لاسوهنه نه کوي. په داسې حال کې چې وزیر اعظم عمران خان د مئی په 10 سعودي عرب ته ځي، د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا پرون ریاست ته رسیدلی دی. د فوز د عامه اړیکو څانګې ISPR په یو بیان کې ویلي چې د جنرال باجوا پرون په سرکاري سفر سعودي عرب ته رسیدلی او نوموړی بعد یاد هیواد د حکومتي او فوزي چارواکو سره ملاقاتونه کوي. جنرال باجوا تیر ځل د اگست په میاشت کې هغه وخت سعودي عرب ته سفر کړی و کله چې د بارانو چارو وزیر شاه محمود قریشي د یو بیان نه وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې اغیزمنې شوې وې. قریشي ویلي و چې سعودي عرب د کشمیر په اړه د اسلامي همکارۍ د سازمان د غونډې په رابللو کې پاتې راغلی دی. په پاکستان کې کووډ 19 ناروغۍ په تیر یو شواروس کې نور 119 کسان مړ کړي دي چې ورسره په دې هیواد کې له دې ناروغۍ د مړو شوو ټوله شمېره 18400 نه اوړېدلې ده. د کرونا وایرس په اړه د پاکستان حکومتي ویبپاڼې تر مخه په تیرو 44 ساعتو کې نور 4113 تازه پیښې ثبت شوي دي چې ورسره د ټولو ناروغانو شمېر 141500 نه اوړېدلی دی. خو په دې هیواد کې له 1,18,000 پورې کسان له کرونا رغېدلي هم دي. بلخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR د مئی په څلورمه په خپل یو بیان کې ویلي چې پاکستان حکومت هغه افغان کډوالو ته د کرونا وایرس واکسینو لګولو لړۍ پیل کړې ده چې د 2015 کال تر اخیره له دوی سره د کډوالو په حیث رجسټرډ دي. د افغانستان په هلمند کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې لکبله په سلګونو کورنیو خپلو سیمو پریښودو ته اړ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا له افغانستانه د خپلو ځواکونو راستنېدل پیل کړي دي. د هلمند د ولایتي شورا مشر عطا الله افغان د مئی په څلورمه وویل چې طالبانو وړمه ورځ پراخ بریدونه پیل کړي دي او د مرکز لشکرګاه په اطرافو کې امنیتي پوستې په نښه کړي او څه یې نیولي دي. نوموړي زیاته کړه چې فوز هوایي بریدونه پیل کړي او په سیمه کې ځانګړي ځواکونه په ځای کړل شوی دی. د کډوالو د چارو سیمایز مشر سید محمد رامی ویلي چې خواوشا زر کورنۍ د جګړې له کبله خپل سیمو پریښودو ته اړ شوي او په لشکرګاه کې یې پناه اخیستې ده. نوموړی وایي ډېر خلک داسې دي چې سرپناه یې نه ده موندلې او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د هلمند په جګړه کې تر اوسه له 100 زیات طالبان جنګیالي وژل شوي دي، خو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي هیله لري چې د جون په میاشت کې له اروپا ته د خپل پلان شوي سفر په جریان کې به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خپله مجوزه سرمشریزه جوړه کړي. نوموړي د مئی په څلورمه د کرونا وایرس په اړه د امریکا د عکس العمل په اړه له ایوي وینا وروسته خبریالانو ته وویل چې دغه یې امید او تمه ده او کار ورباندې کوي. بایدن پلان لري چې د ولسمشری د چوکۍ ګټلو وروسته په خپل لومړنۍ بهرني سفر برتانیا ته لاړ شي او هلته د جون د 11 نه تر 13 کېدونکو د نړۍ د وو لوی صنعتي هیوادونو یا G7 په غونډه کې ګډون وکړي. د پوتین د بهرنۍ پالیسۍ لوړپوړي سلاکار یوري اشاکوف ویلي دي چې د دواړو ولسمشرانو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره په پلان کار روان دی. د خبرونو پای
خبرونه مده مشال لري نو اوریدل چې احمد الله اولاند کول کارندګو وفاقي حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو په نوم دوه صدرتي فرمانونو منځوري ورکړی دا چې مرام یې په انتخاباتو کې د درغلي مخنیوي دي. دا پریکړه پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د کابینه په غونډه کې وشوه. بلخو اپوزیشن ګوندونو دا آرډیننسونه مسترد کړی دي او وای پر ضد به په پارلمان کې आवाज اوچتوي. اپوزیشن وای که حکومت پر اختیا اصلاحات کول غواړي نو په دغه اړه دی په پارلیمان کې بحثونه وشي. نور تفصیل د سراج زهیر په دې رپورت کې ورو.
اسلام آباد کې د مې پسلورما د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري خبري کانفرنس کې اوي د وفاقي کابینه په غونډه کې د انتخابي اصلاحاتو لړکی د دوه صدارتي ارډیننسو منځوري ورکړې شو چې پکې یو په بهر ملکونو کې د میشتو پاکستانیانو د اوټونو کارولو او بل ته الکترونیک ماشين په ذریعه د اوټونو چولو ارډیننس شامل وو. د نموړي په خبره د دوی حکومت ژمندې چې داسې انتخابي اصلاحات راوړي چې راتلونکي ټول ټاکنو کې د درغلي او مخه ونیول شي. الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے یعنی ای وی ایم مشین کا کیا فائدہ؟ دے وائی الیکٹرانک ووٹنگ مشین دے یعنی ای وی ایم مشین بس گٹ ابھی تاسو بوٹ واچوئی اور منٹ کے در ٹول پولنگ نتیجہ تا تر لاسشی اور دے یہ وی ہلکے ٹول نتیجہ پشل منٹ کی استاسو پلا سکی وی نمون گواڑو چی دا مشین ماری فکرو اور ددی لپارا نن کابینی دو آرڈیننسو منظوری ورکڑا.
ہم دو آرڈیننسز جو ہیں اس کی کابینہ نے اپروول دی ہے.
بل پلو اپوزیشن گندونو د حکومت دا فیصله مسترد کړي او وای دوی په پارلیمان کې د دې پر ضد اواز پورته کوي چې دوی د پارلیمان په ځای په صدارتي ارډیننسو ولې دا قسمه اصلاحات راوړي. د جمعیت العلماء اسلام فیډلی د قومي اسمبلی غړي شهید اختر علی بیګا د شپې ناوخته مشال ریډیو ته وی
اغی کی دا ریجیکشن او اغی کی فیل شی وی دی او اغی بیا پر اتے پر بانی راغ او اس کی کم دا حکومت وی کی مون بدا کو دی او دا دی دا نا اہلی او دا کار کر دی کی کم دا دی دا ادی شو نکڑا او دی دا راتوں کے الیکشن دا پار دا بیا یو فراڈ جوڑی تے اول کو دی پارلیمنٹ فال کی پارلیمنٹ کی اس نے کی گی اور آرڈیننس کی گی اور کیبینٹ کے پاس کی گی اور جا کے فیصلے کو ہم دیکھ رہا بالکل نہ مانو.
ہم داشن دا پاکستان مسلم لیگ نون دا خیبر پختونخوا دا صوبائی اسمبلی غڑی اختیار ولی خان پا دے اڑا مشال ریڈیو تا ہوئے.
یقیناً دیتا مسلم لیگ نون دا اڑا خو شہباز شریف سے چکم موقف تے آئے ور کڑے دے وغا غی مسترد کڑے دے اور پاکستان مسلم لیگ نون منگ دیتا پا دی نظر باندے گورو آغی سڑی دا انتخابی اصلاحات باندے بس اعتبار کی چی اغا سر کم مینڈیٹ تے انو اغا کدی وقت زمون گا پاکستان پیپلز پارٹی سرا اغا پی ڈی ایم والا اتحاد ختم شوی ہوئی خود عمران خان مینڈیٹ اغم نہ منی.
مشال ریڈیو چ دا حکومت پ دے فیصلہ پ پی خبر کی دے سیاسی چارو تزیہ کر محمود جان بابر نو پختل نو دا غف ناوا
پارلیمان موجود دے اجلاس نہ بکی پ دے کی آرڈیننس راتل یوزل بیا بزدا خبر حکم چلے کدا ڈیر بد خبر آرڈیننس پ اغا وقت کی راضی چ کلا حکومتوں تے دی خبر پتہ چی زمونگا دا قانون سازی مونگا نشو کولے نور یا پدی کی مشکلات یا پدی کی خودی نہ خاصا چرتا سے بدنیتی وی نو اغه یغه د آرډیننس په ترو باندې راولی پکار د پارلیمان کې په دسی قانونونو باندې بحث وشي ځکه چې دا ټول ملک په صحت باندې بددي اثرات پروز ټول ملک په دینه متاثر کیږي.
لتی وړاندې د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری او د پاکستان مسلم لیگ نون نائب صدر مریم نواز ور په ور تور پورې کړي چې د کال 2013 په عام ټول ټاکنو کې درغلي شوی او په دغه انتخاباتو کې اسټابلیشمنت او د پاکستان پوز لاس وهنه کړي خو الیکشن کمیشن او پاکستان پوز دا تورونه رد کړي او پوز په بیا بیا ویلي چې دوی په سیاست کې هیڅ لاس نه لري.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه او د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویو شپږ سو یویش په شارټ ویو 2113 15,350 او 15,550 کلو هرتز او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زمونږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوی بڼه موجود دي.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې 2000 کال کې هم په دې هیواد کې د ښځو، ماشومانو او اقلیتونو حقوقو په برخه کې پرمختګ نه دی شوی او دغه سي د خبرانو د وژنو ترڅنګ د خلکو د لا درکه کېدو پیښې هم ډېر شوی دي. کمیشن ویلي دي تیر کال تر ټولو زیات کسان په خیبر پختونخوا کې لا درکه کړل شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت ادا کوي د تریتم کړل شو کسانو په اړه یو ځانګړی کمیشن ته کار سپارلی دی. انیس اجمل دا راپور مهمه برخه وړاندې کوي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په خپل کلنی ریپورت کې ویلي چې په دې هواد کې په 2000 کال کې تر ټولو زیات کسان په خیبر پختونخوا کې لا درکه کړل شوی چې شمیره 2902 ده. یادې ادارې د مې په دریمه په خپور کړي ریپورت کې د جبري تختبونو بیان ازادې د ښځو، ماشومان او اقلیتونو حقوقو په اړه هم ذکر کړی دی. ریپورت زیاتوي چې په 2013 کال کې د حکومت دشمنو باوجود تر اوسه د جبري تختبونو خلاف قانون نه دی جوړ شوی او د جبري تختبونو شمیره له ثبت شوو هغه زیات ښکاري. په پاکستان او په خاصه توګه په خیبر پختونخوا کې د لادرکه شوو کسانو کورنۍ وخت په وخت احتجاجونه کړي او له حکومت غوښتنه کړې چې لادرکه شوي کسان د عدالت ته وړاندې کړل شي. د قانوني چارو په وکیل شبیر حسین گیګیانی چې اکثره د لادرکه کسانو مقدمه پر مخ وړي د مې په سلورمه په دې اړه مشال ریډیو ته ویل چې د آئین لمخه ار اغتن چې په جیل کې درې میاشتې تیرې کړي باید صوبایي حکومت یې اړونده های کورټ ته د کیس معلومول لپاره خواست وکړي. خو د پاکستان په جیلونو کې لتیرو 9 کلونو راهیسې داسې کسان موجود دي چې د جرم او بې ګناهۍ په اړه هیڅ معلومات نشته.
زمون په ملک کې 2008 نه چکلا په پخوانی قبایلی سیمه کې میسنګ اپریشن شروع شو. نو 2008 نه خلکو غیبیدل شروع شو او دا 2008 نه چکم کسان غیب و دا 2011 پورې د دې اس پته نه واچدا ولی او چوس شو دي چوس کړی دي د عدالتونو ته ولې نه پښو او هغه بیا په ریاست لاره سپریم کورټ ته او هغه کیسه راشله.
د پاکستان حکومت د جبري تختبونو په اړه د پلټونو کمیشن جوړ کړی دی. د کمیشن د روان کال په جنوري کې په خپل ریپورت کې ویلي و چې تر دې وخته 6900 لادرکه شوو کسانو مقدمه عدالتونو ته وړاندې کړل شوې دي چې پکې 6802 هواري کړل شوې. د لادرکه شوو کسانو خپلوان تور پورې کوي چې دا کسان له امنیتي ادارو سره موجود دي. خو د امنیتي چارو پور ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر وای چې په لادرکه کسانو کې زیاتره د افغانستان جهاد، ترهګری او دغه سي په نورو جرایم پیشه کارونو کې شامل شوي. نو ځکه یې په اړه پوره معلومات نشته. هغه سیاتوي د جبري تختونو په اړه په قانون سازۍ کې د پاکستان حکومت، سیاسي ګوندونه او امنیتي ادارې سنجیده نخکاری.
پاکستان ته هم د پاره کمیشن جوړ شو او په هغه کې 2500 کسان درې درو کازو کې وکټل شو. لیکن دا هیڅ ځینې دا چې معلوم شو چې دا وی باقاعده په ډرون حملو کې په افغانستان کې هغه دي پولیسي دي او دا چې دي چې هغه اوس هم پورې هغه فرستونه کې دي چې په هغه شبکو باندې قانوني قدغن لګېدلې دي او ځینې پکې دا چې دي چې واقعا هغه پټ شوي دي لیکن دا وی بیا جوسي نه لاو شوي دي. او موږ دا هم دي ویلي دي چې پاکستان کې دغه وخت بریچ شوی دی لکه کراچۍ کې په چاینی کنسولیټ باندې یا دا چې نورې ځینې کې هغه ته چې کوم ترګر وجلې شي یا په هم په دغه نشي په فرستونه کې
د لادرکه کسانو په اړه مې د کورنیو چارو وزارت چارواکو، د جبري تختونو کمیشن غړو سره د خبرو هڅه وکړه خو هغه ټلیفون اوچت نه کړ. البته د خیبر پختونخوا د حکومت قانوني مشاور یا ایډوکیټ جنرال شمایل بټ د مارچ په 19 مشال ریډیو ته ویلي وو چې له استخباراتي ادارو سره چې کوم کسان دي د هغې نومونه عدالت ته ورکړل شوي خو هغه کسان چې د لادرکه کېدو وجوهات یې نور دي نو په اړه حکومت هیڅ معلومات نه لري. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په خپل کلنی ریپورت کې د جبري تختونو ترڅنګ دا هم ویلي چې 2000 کال د بیان ازادي، ښځو، ماشومانو او د اقلیتونو د حقوقو په برخه کې هم زیات خنډ و. د ریپورت لمخې تیر کال په پاکستان کې لږ تر لږه 10 خبریالان د خپل کار له وجې وژل شوي دي. دغه سي په 2000 کال کې په زور د مذهب بدلولو 13، د غیرت په نوم د وژنو 413 او په ماشومانو د جنسي تیریو 2900 پیښې ثبت شوي دي. په خبر کې خبريال شمیم شاهد وایي چې د پاکستان حکومت قوانین په سمه توګه عملي کړي نو له دې سره د تشدد په پیښو کې کمی راتللی شي.
دا قسمه پیښې ځکه کیږي چې په قانون باندې عمل درآمد نشته. یو هانر کلینګ چې موږ دا غي مثال واخلو نو په هانر کلینګ کې د حکومت قانون دا دی چې کچره مودیان څو خپل کیس نه کوي نو پولیس پې کوي. خو تر اوسه پورې چې پولیس کومه مقدمه کړې دي په هغه کې چاته سزا نه ده شوې. پاکستان کې قانونونه خوشته او په هغه باندې عمل درآمد نه کوي، نو په دې وجه دا پیښې چې کوم دي دا ډېرې زیاتې شوې دي.
بلخو د پاکستان حکومت وای په جوړو کړو قوانینو په سمه توګه عمل روان دی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن دا هم ویلي چې په 2020 کال کې پارلیمان او صوبایي اسمبلیو 15 قوانین منسوخ کړي چې پکې تر ټولو زیات د خیبر پختونخوا اسمبلی منسوخ کړي چې شمیره 8 تا.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
وزیر اعظم عمران خان غواړي چې په بلوچستان کې نوی گورنر وټاکي. نوموړي د بلوچستان له اوسني گورنر غوښتنه کړې چې له خپلې څوکۍ استعفا ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په بلوچستان کې د تحریک انصاف مشران د بلوچستان عوامي پارټۍ په مشرۍ له شریک حکومت سره اختلافات لري. دوی پر خپل ګوند تور پورې کوي چې د صوبې ستونزو ته پام نه کوي. عمران خان ویلي چې په صوبې کې د سیاسي صورتحال په پام کې نیولو سره نوی گورنر راوستل غواړي. اوس پوښتنه دا ده چې په بلوچستان کې د گورنر سیاسي حیثیت سوي او آیا دا بدلون به له عمران خان سره په دې کې مرسته وکړي چې په صوبې کې خپل ګوند ته وده ورکړي او د ګوند ځای مشرانو شکایتونه لري کړي. د دې پوښتنو جواب د بوریوال کاکل په دې راپور کې ورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د بلوچستان گورنر امان الله یاسینزی ته په لیږل لیکي له هغه غوښتنه کړې ده چې د گورنر له څوکۍ استعفا وکړي. د پاکستاني رسنوي په وینا عمران خان د اپریل پر 10 په دیلی کې په خواني جسټس امان الله یاسینزی ته لیکلی چې دوی د کار ستاینه او مننه کوي، خو بدلیدونکو سیاسي حالاتو ته په کتو غواړي چې د صوبې گورنر نوې کس وټاکه. په بلوچستان کې د تحریک انصاف یو لوړپوړي چارواکي د نمونه شولو په شرط مشال رادیو ته پخلای وکړ چې د بلوچستان گورنر به پر اتلونکو څو ورځو کې بدل کړل شي. یا چارواکی د نمونو له پډاګه کولو ډډه وکړه، خو وی ویل چې دوی وزیر اعظم عمران خان ته د بلوچستان د گورنرۍ لپاره درې نمونه ورکړي دي. خو د بلوچستان د حکومت ویان لیاقت شاوانی بیا د مې پر څلورم مشال رډي تویل چې دوی تر اوسه په دې اړه څلیک نه دی ترلاسه کړی. د امان الله یاسینزی له خوا تر اوسه په دې اړه څه خبرګون مخته نه دی راغلی. د بلوچستان په اسمبلی کې د تحریک انصاف پارلماني مشر او د بلوچستان د اوبو او قدرتي زیرمو په اړه د وزیر اعظم سلاکار سردار یار محمد رند د دې اندیشنو په وار وار څرګندونه هم کړې ده. نوموړي د اپریل پر 3 د صوبایي اسمبلی غونډې ته په وینا کې ویل چې د تحریک انصاف مرکزی حکومت بلوچستان له پامه غورځولی دی. د ویل چې که د بلوچستان حالاتو ته توجه ور نه کړل سو نو د وزیر اعظم د سلاکار چوکۍ به پریږدي. عمران خان د گورنر بدلولو دا ګام له هغه 2 وروسته پورته کړ چې د اپریل پر 28 کوټه ته یو ورځنۍ دوره وکړه. عمران خان وویل د کورونا وایرس په وجه د راپیدا شوی صورتحال له کبله یې له گورنر امان الله یاسینزی سره نه ولیدلې. اوس پوښتنه دا ده چې په بلوچستان کې د گورنر سیاسي حیثیت څه وي او آیا د گورنر بدلول به له تحریک انصاف سره په صوبه کې د ودی لپاره مرسته وکړي او که څنګه. د سیاسي چارو شنونکي رفیع الله کاکړ وای د نور صوبو په څیر په بلوچستان کې هم د گورنر حیثیت یوازې د وفاق د استاذ دی او نور یې د صوبې په چارو کې ډیر واک نسته.
وزیر اعلی د کابینټ او د اسمبلی چې کوم اختیارات دي، اصل اختیارات د غو سره دي. اسمبلی چې یو قانون یو شی پاسي په هغه باندې اخري او دستخط د گورنر د هم غواړي. خدای داسې خاص خپل ونه اختیار نه لري. مین شی چې د دلج اختیار کستا هغه د وایس چانسلر زو د یونیورسيټیز په والا سره ستا د چانسلر دی د یونیورسيټانو.
د بلوچستان پر حالاتو نظر لرونکي خبريال شاهزاده ذوالفقار وای د ملک په عین کې تر 13 بدلون ورسته د گورنر څوکۍ نور هم به ارزښت سوي او یوازې یو نمایشي حیثیت لري. د ویل کټری کې انصاف د گورنر په بدلون سیاسي ګټه ترلاسه کول غواړي، نو دا به د پوینا به ارزښت ګام ثابت شي.
ننم امان الله یاسینزی صاحب ته چې پرېزیدنت کم شیان کم ډایرکشن ورکړي، هغه ډایرکشن مطابق چلیږي. کم پالیسی چې د وفاقي حکومت هغه دي، هغه امان الله یاسینزی سره هم چلیدلې دي او چلیږي. نو ضرورت یې څه دی چې تاسو یو ذاتی یا خاص هغه سړی دلته راولئ چې ستاسو په دغه بیک ان کال باندې. د
2015 کال له سپتمبر تر 2009 کال د بلوچستان های کورټ چیف جسټس پاتې شوی امان الله یاسینزی د 2013 کال د اکتوبر له 16 نیټې د بلوچستان گورنر دی. نوموړی وزیر اعظم عمران خان په خپل ټاکلی و.
د پاکستان حکومت د اپریل پر 8مه د 15000 او 9000 روپو انعامي باندونه په سمدستي توګه د تړلو اعلان کړی دی. حکومت وایي چې دغه باندونه د غیر قانوني سرمایه کاری لپاره کارول کیدل، خو بل خو د باندونو ساتونکو او کاروبار کوونکو وایي چې دغه فیصله نامناسبه ده. حکومت په ځای د ولس او سرمایه کارو کاروبار مات کړی دی. نورحال منګوري نیاز احمد خان راکوي.
د پاکستان مرکزی بینک په پوری توګه جاری شوی د 15000 او 9000 بانډونو بندول اعلان په داسې حال کې کړی چې پکې 9000 بانډونو قراندازی تصرف دورځي پاتې وي. په منګوره کې د انامي بانډونو کارکونکو معتبر خان وایي چې عام خلک درې میاشتې وړاندې انامي بانډونه واخلي چې مقصد دې بچت او د انعام تموي.
هم خو غریب ته کیسه راکړ دي، استادان دي، ټیچر دي، اولو وړي دي، هغه باند واغستي، نو هغه د دې په امید باندې چې راشي ولي کې زموږ ته لور حکومت خلاف خبر
یو بل تن ایوب خان زیاتوی چې په زرګونو خلکو د انعامي بانډونو په شکل کې خپل سرمایه د حکومت سره اخو دی. حکومت بغیر څه د پیشکی نوټه سره بانډونه ختم کړل، دې سره د حکومت په مرکزی بانک باور شکمن شوی دی.
هغه اکدم د ختم کړو نو چې دای ختم کوو بس په لازمي خلک به د نور کړه د غم نه کړه اعلان نه کړه خو به خلک ګړي او بانک ته به واپس کړي. خو په پاکستان کې خاصین نور څه کار روزګار څه دغه نه دی، خو چې دغه څه ته کې زمکو کارو باندې یو سره پیزي چې نه ځان نه بچتا کې مکه د خپل وس مطابق چرته په غره کې چرته کې د خپل ټانګ مانګ چرته کې خو دی خو ډالر به پیالي چرته سونو پیالي اعتماد نشته جی اعتماد پاکستان کې پاتې نه ده.
د پیزابات اوسیدونکو زلمه اجازهاري وای چې 9000 روپو باندونه ورسره دي. د انعام په تمو درې میاشتې هیڅ به سره رقم بند کړو، اوس خپل رقم بیرته راوستلو لپاره پریشان ده.
ما انویسټمنټ کړو په دې پرایس باندې کې، نو هغه کې زما دا درې میاشتې باندې وساتو او حکومت واپسی اعلان وکړي چې دا واپس وساتو دغه نه کیږي رانه کیږي کینسل یې کړو دا باندې. نو اوس به زه دې سره څه چلو کوم؟ موږ دا نور هم اعتماد ختمیږي، حکومت سره به نور بیا موږ داسې انویسټمنټ دغه نه کوم، اعتماد ختمیږي بار دغه کیږي نه. اوس نو چې اوس موږ داسې واپس کوو په بینک کې کیش نشته، کوم بینک داسې کیش نشته، دا به موږ څوک کیش کوي؟
د مرکزی بینک لخوا جاری کړی شوی معلومات تر مخه دواړو مالیت بانډونو کې د اولس سکم 1440 روپۍ سرمایه بند ده. دوی وایي چې د روان کال جون میاشتې پورې 9500 او د دسمبر پورې 15000 روپو بانډونه په ټاکلې شوی بینکونو کې بدلولای شي. حکومت دینه وړاندې د سلويخت او 15000 روپو بانډونه هم بند کړي دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O.
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
مشوره لته تاسو یې غوږی ده. خبر پښتونخوا د نور برخو په سیر په پیښور کې هم خلک له ګرانۍ شکایت کوي او وایي د روژې په میاشت کې هم د خوراکي توکو بیې ډېرې لوړې دي او دوی د خستو وس نه لري. ملخوا حکومت ادعا کوي چې خلکو ته په ارزان بیه د خوراکي توکو ورکول لپاره په صوبه کې اتیا زیات ارزان بازارونه لګولي دي. نور تفصیل ته فرهاد شینواری په دې رپورت کې اورو.
د پیښور په بورډ بازار کې یو تن یوسف خان د روشماتي خستو لپاره راغلی او دی مشال ریډیو ته وای خوراکي توکي بیا کړل خو د خستو وسې نه لري.
او غټه دغه خو بس 500 روپۍ کیلو ده، پاسته 600 روپۍ کیلو ده، چرګان 270 روپۍ کیلو ده. وای ګرځو را ګرځو بچی ګران دی ته زو وسم نه رسیږي. یو ټونه وړه پس 1500 روپۍ ده، پس غواړي خامخا به ورته راوړو نو چې درد نه کیږي چې ورته پیدا کوو تکلیف ډېر دی نو.
د پیښور په بورډ بازار کې مو د یو جنرال سٹور مالک حبیب الرحمن نه د خوراکي توکو موجوده بیې وپوښتلې. نو دوی راته وویل
چینی خو اوس په لحال په 500 روپیه دړې ده که مخی ارزانه و په 400 روپیه اوس بیا ګرانه شوی ده لګه او داسې د لوبیا ده 200 روپیه کیلو ده چاول دی په 150 روپیه کیلو دی دا غریټونه دی بس ګرانی خو په لحال ډیره شوی ده مخ کې نه ډیره زیاته مونږ نه دی ګران ګړي مونږ ته مخ کې هم ګران ملاویږي خلک لکه په مونږ باندې شکایت کوي کنه چې دکاندار چې کم دی کنه ګران خرڅي خو زمونږ سره بیل نه پراته دی چې کم مین خار نه مونږ شوی نه خلو کنه هلته نه مونږ ته ګران ملاویږي وړو خو 240 روپیه کیلو اوس 260 ورسل کې 20 روپیه په تقریبا په یوفته کې د نن انب کې ظفر اله
په پی خبر کې د چرګانو یو دکاندار سمیع الله وای مونږ ته هم د پولټری فارمونو لخوا چرګان په ګران بیا راکول کیږي ځکه مونږ هم ګران خرڅو
مخکې خو په 110 روپیه کیلو اوس 261 روپیه کیلو دي مونږ ته هم ګران ملایويږي ځکه ګران خرڅو عوام بیچارهګان بچیږي وهې نو سبا کوي یا به نخری نو په دې روزه کې راځي خلک تپوس کې واپس دي
حکومتي چارواکي وای په هر ضلع کې ډیپټي کمشنران او اسسټنټ کمشنران په بازارونو کې د خوراکي توکو په بایو نظر ساتي او چې کوم دکاندار د سرکاري نرخنامې نه خلاف ورزي کوي نو دا غوي پر ضد کاروایی کیږي جیلونو ته لیږي او جرمانې ترې اخلي د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې دوی د روژې په میاشت کې په ټوله صوبه کې ترتیا پوری رمضان سستا بازار په نوم ارزان بیا بازارونه خلاص کړي او هڅه کوي په دې کې پارزان بیا باندې خلکو ته خوراکي توکي ورکړي فرهاد شینواره مشال ریډیو په خبر
د پاکستان حکومت لخوا د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د واکسینو په پروګرام کې هغه افغان کډوال هم شامل کړل شوی دي چې د 2015 کال د دسمبر 18 مینیټې پورې د کډوالو په حیثیت رجسٹر شوی دي په دغه کار کې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره د حکومت سره مرسته او همکاري کوي په پاکستان کې افغان کډوالو د دې پریکړې هر کله کړي دي او وايي ځان به له واکسینو لپاره رجسٹر کوي نور تفصیل د شانواز ترغزي په دې رپورت کې ورو
د پاکستان حکومت په پاکستان کې مشت افغان کډوالو ته د کرونا ویکسین لګول شروع کړي د کډوالو لپاره د ملګری ملتونو ایجنسی یو ان ایچ سی آر د پاکستان حکومت د دغه ګام هرکلی کړی ویل دي دا د پاکستان د کرونا د مخنیوي لپاره مثبت قدم دی ځکه کرونا هیڅ په یو چا کې فرق نه کوي چې آیا دا کډوال دی او کوم وطن دی تن د ملګری ملتونو د دغه ایجنسی لخوا پر د مای په څلورم د جاری شوی خبر پاڼې تر مخه په ټول هیواد کې هغه کډوال چې ځانونه لوړاندې رجسٹر کړو تر د پرونو پورې په کې لسو کډوالو ته کورونا وکسین لګولې شوی د یو ان ایچ سی آر پاکستان ترجمان قیصر خان پر دې وای هر هغه کډوال چې د دسمبر د 1/15 پورې رجسٹر و ورته په دغه وکسین لګول کیږي
صدا سی خلک دي چې هغه خپل رجسٹریشن کړی دی او صدا سی کډوال دي چې هغه په مختلفو سیمو کې د پاکستان لکه پېښور کې ادا سي سیمې دي په اړه کې هغه وکسین لګولې هم دي موږ ور سره ور سره حکومت سره په دې والی سره به چې کوم کمپین دی هغه به هم شروع کوو د کډوالو د بوای چې بي تاسو راشي دې سره سره حکومت هم لکه خپل چینلز په ذریعہ باندې د کډوالو پوری او هغه کوي چې تاسو هم لکه دې وکسین پروګرام کې شامل شي
مومندو په میچنه کې مش افغان کډوال سلیم خان لقمانی هم دوی ته د کورونا ویکسین د لګولو هرکلی کړی دی ویلی دي زیاتره کډوال دومره پیسې نه لري چې دغه ویکسین ځان له په بای واخلي خو اوس چې ورته ویډیا لګول کیږي نو دا به د کډوالو ژوند د کورونا نه خوندې کړي دی وای هم نن لکه د مې په 15 به خپل ځان د کورونا د ویکسین د پر رېجستر کړي
چون دا د هر چا د وس نو برابر قیمته بیا د حکومت پاکستان د خوانه په مرسته سره ان ایچ آر او د نورو ارګانونو کوم دا کارو کې د دې مستعینه کو او دا باید هر لازمن هر افغان ولګي دلته دا ویکسین او دا بیماری شته دی دنه خلاصې نشته د مونږ د لیدلو حال هم د هر چا د لیدو حال دی دا ناروغي شته دې کې څه نه قسمه دروغ شته نه بل څه شته او پاتشو د ویکسین
د یو ان سی آر د خبر پانه تر مخه دغه ایجنسی د پاکستان او د مهاجرینو سره همدردی لري او دوی به ور سره مرسته هم جاری ساتي د قیصر خان پر دې پوینه چې ویکسین به هر هغه کډوال ته لګیدې شي د چا چې رېجستریشن د 2015 د دسمبر تر د 1/15 نیټې پورې شوی او ور سره رېجستریشن کارت موجود وي دی وای پاکستان کې دا وخت 4 لک افغان کډوال رېجستر دي شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او د مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شئی
مشال لري تاسو غوږی کډمنو دونکو په پیښور کې وخت شوې د ماسپخین یونی بجه احمد الله هم سټوډیو ته را رسیدل نو هغه د خبرونو لنډی سوال
وفاقی حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو په نوم دوه صدارتي فرمانونه منزور کړي دي. په دې کې یو د الکترونیک مشين په وسیله رائے ورکول او بل په بهر ملکونو کې د میشتو پاکستانیانو لپاره د ووټ ورکولو ارډیننس شامل دي. خو اپوزیشن ګوندونو د صدارتي فرمانونه مسترد کړي دي او وايي پرځت به په پارلمان کې اواز پورته کوي. په داسې حال کې چې وزیر اعظم عمران خان د مئی په ومه سعودي عرب ته ځي، د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه پرون ریاست ته رسیدلی دی. د فوز د اماړي کوڅانګي آی اس پی آر په یو بیان کې ویلي چې د جنرال باجوا پرون په سرکاري سفر سعودي عرب ته رسیدلې دي او نوموړي بعد یاد هیواد د حکومتي او فوزي چارواکو سره ملاقاتونه کوي. په پاکستان کې کووډ 19 ناروغي په تیر یو شواروس کې نور 119 کسان مړ کړي دي چې ورسره په دې هیواد کې له دې ناروغي د مړو شو ټوله شمیره 13400 اوړېدلې ده. د کرونا وایرس په اړه د پاکستان حکومتي ویبپاڼې تر مخه په تیرو 44 ساعتو کې نور 4,114 تازه پیښې ثبت شوې دي چې ورسره د ټولو ناروغانو شمیر 141,500 اوړېدلې دي، خو په دې هیواد کې له 1,013,000 پورې کسان له کرونا رغېدلي هم دي. د افغانستان په هلمند کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې له کبله په سلګونو کورنۍ خپلو سیمو پرېښودو ته اړ شوې دي. دا په داسې حال کې دا چې امریکا له افغانستانه د خپلو ځواکونو راستنېدل پیل کړی دي. د هلمند د ولایتي شورا مشر عطا الله افغان د مئی په څلورمه وویل چې طالبانو وړم ورځ پراخ بریدونه پیل کړی دي. بلخو د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د هلمند په جګړه کې تر اوسه له 100 زیات طالبان جنگیالي وجل شوي دي، خو طالبانو لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي هیله لري چې د جون په میاشت کې اروپا ته د خپل پلان شوی سفر په جریان کې بعد د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خپل مجوزه سرمشریزه جوړه کړي. نوموړي د مئی په څلورمه د کرونا وایرس په اړه د امریکا د عکس العمل په اړه له ایوی وینا وروسته خبریالانو ته وویل چې دغه یې امید او تمه ده او کار ور باندې کوي. د پوتین د بارني پالیسی لوړ پوړي سلاکار یوری اشاکوف ویلي دي چې د دواړو ولسمشرانو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره په پلان کار روان دی.
دا خبرونه لیزمو له احمد الله واورید لرجمن سرسام وزارتونه ز خبرونه د مشال رډوی مجله در خبرو دا ځل پکې د علامه اقبال د شاعرۍ چنای جبته د اور پاړه نور راپورنه هم اوریدې شه د خبرونه قربان جبا میرد
د مشال رډوی مجله د مشال رادیوی مجلې قدرمنو اوریدونکو سلامونه می قبول کړي. زه نجیب امیر یم او پر روانه خبرونه کې مو بیلا بیل مطالب د خبرېدو لپاره درته چمتو کړی دي. اورې چې د پاکستان د قامی شاعر علامه اقبال شاعری چینایي ژبې ته وژباړل شو. په کراچۍ کې مېشت شاعر مخام خټک نه بعد مسافرو مخامونو حال وخلو. د مکسیکو د وی مواسر شاعر هیمینیا گونزالس د یو نظم پښتو ژباړه مو درته کړي او د زما د افغانستان کتاب یو بل برخه هم په پښتو کې درته وړاندې کوم. د اردو ادب د شاعرۍ لمنه د اقبال لونډې پرته خالی خالی ښکاری. هغه د تصوف، خودی او د مسلمانانو ترمنځ د یووالي فلسفه په خپل شعر کې په هنري انداز وړاندې کړې ده. اغیز یې لا هم د پاکستان په ټولنه کې جوت دی. نوموړي د اردو ترڅنګ په فارسي ژبه کې هم د پام وړ شاعري کړې او بویا هغه تصور غلط ثابت کړي چې سړی ګینه یوازې په مورنۍ ژبه کې ښه شاعري کولای شي. نوموړی د پاکستان له جوړېدو وړاندې وفات شو، خو دولت هغه د ملي شاعر په نوم پیژندل دی. د اقبال د شاعرۍ په نورو ګڼو ژبو کې هم ترجمه شوې ده، خو تازه تازه د ځینو منتخبو نظمونو د ژباړې یو کتاب په چینایي ژبه کې هم مخې ته راغلی دی. پام وکړئ، په دې اړه جوړ شوی یو راپور ده. د پاکستان د قامی شاعر علامه اقبال چې د اقبال لاهوري په نوم هم شهرت لري، د زنو منتخب او شیرونو غورچان په چینایي ژبه کې وشو. د پاکستان سرکاري خبري اژانس اي پي پي د مئی په دویمه نیټه په یو راپور کې لیکلي چې د دغه کتاب د مخکتنې غونډه په بیجنګ کې د پاکستان په سفارتخانه کې وشوه. په دغه غونډه کې د چین هغو اکاډمیکو شخصیتونو برخه واخیسته چې په اردو ادب کې کار کړی دی، او همدارنګه د بیجنګ پوهنتون د اردو څانګې ښوونکي او محصلین هم هلته موجود ول. ایسوسییټډ پریس آف پاکستان لیکي د علامه اقبال کتاب د پاکستان او چین د سفارتي اړیکو د اویایمې کلیزې په مناسبت په چینایي ژبه کې ژباړل شوی او چاپ شوی دی. غونډې ته د وینا پر مهال د چین د بیجنګ د بهرنیو مطالعاتو د پوهنتون د اردو څانګې مشرې میرمن زوهو نسرین وویل د اقبال شاعري د روښان فکر، فلسفي او خیالونو له وجې افاقي او تلپاتې حیثیت لري. نوموړې وویل چینایي پوهان تل د اقبال د شاعرۍ د ارزښت نه باخبره پاتې شوي، او تر دې وړاندې هم دغه ګڼ نظمونه چینایي ژبې ته اړول شوي دي. د مخکتنې غونډې ته د بیجنګ لپاره د اسلام آباد سفیر معین الحق ویل اقبال په خپل شاعرۍ کې نړیوال رنګونه وړاندې کړي، او دا شاعري د خپلې افاقي فلسفې له وجې د بشریت یوه شریکه اساسه ده. نوموړي هیله څرګنده کړه چې دا کتاب به په چین کې اقبال لا نور په خلکو وپیژني، او له دې سره به د اسلام آباد او بیجنګ اړیکې لا نورې ښې شي. په راپور کې نه دی ویل شوی چې د اقبال شاعري له اردو نه چا چینایي ژبې ته ژباړلې ده. اقبال د شلمې پیړۍ د اردو ژبې نامتو شاعر ګڼل کیږي چې د 1908 کال د نومبر په 9 نیټه زو کړي، او د 1913 کال د اپریل پر 28 وفات شوی. هغه په اردو او فارسي ژبو کې شاعري کړې ده، او که څه هم د پاکستان جوړېدلې په خپلو سترګو نه دی لیدلې، خو بیا هم د پاکستان ملي شاعر ګڼل کیږي. ځینې پښتانه کره کتونکي ګڼي چې د اقبال د ځینو شعرونو له محتوا معلومیږي، لکه د ستر پښتون شاعر خوشحال خان خټک له شاعرۍ چې الهام اخیستی وي. دا یو روانه ادبي بحث دی، دلته دې ته نه تم کیږو، خو راګرځو خپلې پښتو شاعرۍ ته، او کراچۍ ته ورځو چېرته چې ځینو پښتنو لیکوالو شاعرانو د مسافرۍ ماښامونه توده ساتلي دي. په دغو کې ماښام خټک هم ده چې تر اوسه 14 کتابونه چاپ شوي دي. موږ د ماښام خټک په ادبي هلو ځلو په یو راپور کې رڼا اچولې ده. ماښام خټک د پېښې له پلوه وکیل دی، خو د شوق له مخې شاعر او لیکوال دی. د پښتونخوا د نظامپور سیمې دا خوږژبه شاعر له کلونو راهیسې په کراچۍ کې اوسیږي، او په هغو کسانو کې نامه راځي چې د رڼاګانو په دغه ښار کې د پښتو شاعرۍ شمې بلې کړې دي. د هغه ګڼ کتابونه چاپ شوي، یو کتاب یې لکه فصل رې بلکې ګم نومیږي چې په 2015 کال کې چاپ کړو. د هغه کتاب په سریزه کې ډاکټر اسماعیل گوهر لیکلی و ماښام خټک د خپل احد ترجمانی کوي، خو د شاعرۍ د لطافتونو سره یې کوي. د هغه فکر شاعرانه دی، هغه سیاسي قائد، سماجي مصلح او مذهبي مبلغ نه دی. اسماعیل گوهر لیکي چې د ماښام خټک غزل د فنی او فکری پوخوالی او سنجیده پخې لهجې په سبب د نظم نه دغه زیات خوښیږي، او دغه په وینا نظم هم د فکر او فن جذبو ته رانغښتی دی. هم یو غزل چې لکه د فصل ری بلکې غم کتاب نه مرخصې ده، ماخام خټک وای: ما با په بیا بیا د خپل ځان په جنګلو کوله، ما با په بیا بیا د خپل ځان په جنګلو کوله، خیال کې نه راتلم که هسمه هر سو کوله. ما چې بهر سمره احساس تخپل ولای ورکو، ما چې بهر سمره احساس تخپل ولای ورکو، د رویه به هم هغومره د پردو کوله، د رویه به هم هغومره د پردو کوله. د به خبره سکوټه واړه وه په بل زما، د به خبر از کوټه واړه وا په بل زما ما بچ هر زل تذکره د واپس لو کوله کای هر سومره او کړوړه لکه د خزو پرنګ کای هر سومره او کړوړه لکه د خزو پرنګ د به خبره په محفل کې د سړو کوله ما په سړه سینا سړی سړی خبرې کړلې ما په سړه سینا سړی سړی خبرې کړلې تا په توده لهجه خبره د لمبو کوله پښتو هر څه ده خو په هر څه کې پښتو نه کیږي پښتو هر څه ده خو په هر څه کې پښتو نه کیږي ما به بیا هم ماخامه هر څه کې پښتو کوله ما به په بیا بیا خپل ځان په جنګلو کوله خیال کې نه راتله که حسامه هر څه کوله ماخام خټکوی هغه د خپل مصروف وکالتي ژوند نه ارو مرو سو شی بی خپل ادبی هلو زلو تور کوي
یقینا چې زه ادب ته وخت بالکل ورکولای شم موزه د دې هغه نه بالکل لا پروايم او بے پروايم چې را وخت نشته نه وخت را بالکل وخت زلرم او ادب زما شوکم دې زما مینه ده زه چې څومره کله هم وزګار شم که زما لس منټه وزګار شم نو ما به کتاب لراستی ما به ټیم چې کم دی ادب ته ورکړي بالکل زه دا باندې نه لرم دا ادب ته پاره چې وخت را سره نشته شاید چې وکالت د پاره دا باندې را سره وي چې وخت را سره نشته خو دا ادب د پاره دا باندې نشته چې وخت را سره نشته
کراچی کس هم د پښتنو خپل خار نه دی او لنور سیمو پښتانه ال تکړه شوی خو نن دغه خار د میلیونونو پښتنو قربا دی پښتانه تشلاس حل ته نه دی ورغلی بلکې هنرونه شاعری او کلتوري هم لزان سره وړي دي په کراچی کې لتی رسول لسیزو رئیسی د پښتنو لیکوالو شاعرانو او هنرمندانو فعالیتونه هم روان دي ما خام خټک وای اوس هم پښتانه لیکوال او د پالونکو سره راغونډي کی
یاره بالکل بالکل جرس د بی جرګا د خدای پاک ژوندې لري بس هغه مسرانی ولې د پغی راټولېګو بالکل راټولېګو ملګری په میاشتینه غونډه مو چکه مته راکی کی خبره بره
صحیح
او پغی کې بل تشیرونه مورو یو اجلاس چې کوم دغه تجزیوی د تنقیدی او تجزیه داسې مضمون چا پېښ کړي چا څه شي څه او بل چې کوم دغه هغه د شاعری چا کوم لیک راوړي هغه روانه ده د کیسه د غشنته
مخام خټک تر دې د مشپاړس کتابونه لیکلی او سنور کتابونه هم دا اوس ته چاپ لاندې دي چې له چاپې دروسته به داغه د کتابونو شمیره شلو ته ورسیږي هغه په دې اړه وایي
یاره د خلک چې کله وښ ماري زما کتابونه نه دی راته وایي چې را شپاړس دي لیکلي دي نو دا اندازه به دا شي بیا به دا خلک صحیح وایي دا شانت دا کتابونه دي دا فیرس چې کوم د کتابونو دی نو هغه خدا خی چې را کې دي شي چې ما تر شپاړس پورې لیکلي تر نن پورې چې دا کوم روان کتابونه چې دي سلور نو دا غو سره ممکنه ده چې هغه سلور ولا الکه په هغه کې دي په پر هغه کې چاپ کېدو په هیله باندې بالکل په پرس کی دی نو سلورم چې کوم دی هغه هم سره باندې نو بیا تا شانتا نور کتابونه نو کده شي شل شي کوم دی لرو شل
تما خام خټک یو بل غزل چې لکه د فصل ریبل کیګم کتاب نه مرخصته تاسو ته وړاندې کوم اور ته چراغلی وی د کور مېرمنه مګړه اور ته چراغلی وی د کور مېرمنه مګړه شور چې پژبوي د زور سختنه مګړه واک چې د ولس پزرونو غواړي د خنجر په زور واک چې د ولس پزرونو غواړي د خنجر په زور کله کلی کړي چا په زور واکمنه مګړه کله کلی کړي چا په زور واکمنه مګړه ژوند وی او کمرګ وی دواړه خوان کوي په کلی کې ژوند وی او کمرګ وی دواړه خوند کوي په کلی کې خخ کپ آګره کې شي خو کور کفن مګنه خخ کپ آګره کې شي خو ګور کفن مګنه چرته چې وګمونه تاو ازغن ازغن تارونه شي چرته چې وګمونه تاو ازغن ازغن تارونه شي هل تک په ګلو وي سمسور چمن مګنه ورور بوی د ورور رشته د چا سره ختمي کنه ورور بوی د ورور رشته د چا سره ختمي کنه تخ چې د کوی تکړي د مور زمانه مکنه شته خو په یاران وی سړې ماخام شته شنور شته خو په یاران وی سړې ماخام شته شنور بد چې د یاران غواړي نو شته من مګنه اور ته چراغلی وی د کور مرمن مګنه شور چې په ژبه وی د زور سختنه مګنه دا مخام خټک لژوند او کار خبر شوې بیا هم د شیر په زرینه نړۍ کې پاتې کیږو خو لږ لپولو ورپسې اوړو د وی مکسیکوې شاعر هیمینیا ګونزالس ته یو شیر ژباړه درته وړاندې کوو. هیمینیا ګونزالس د مکسیکو ځوانه شاعره ده او په خپلو شعرونو کې د میرمنو د حقونو پالنه کوي. په داسې وخت کې چې ټوله نړۍ په میرمنو د تشدد د مخنیوي لپاره خپل غږ پورته کوي، د ګونزالس دغه زړور آواز د میرمنو د حقونو او د آزادۍ لوري ته یو تازه جوړه شوې دریسه ده. هغه د نارینه او ښځینه طبقې ترمنځ د ناانډولۍ خلاف مبارزه کوي او په دې لاره کې هیڅ ډول ویره نه محسوسوي. د ښار په نوم دا نظم هغې په 2010 کال کې لیکلی چې پکې هغه خپل دردونه، بدمرغۍ او ناهیلۍ بیانوي. نوموړی هغه نارینه ستایي چې د میرمنو د حقونو لپاره غږ پورته کوي او د سرتیرو په نامه یادوي، خو وایي هغو نارینه و هم د نرواکې ټولنې نه همغه دردونه لیدلي چې د هغې په شان ښځو ته رسېدلی دي. دا نظم انګلیسي ته میرمن شارلوټ کومبی اړولی او له انګریزۍ پښتو ته ما ترجمه کړې ده. د شپې زه یو لمبه شوی ښار یم، یوازې سرې خښتې د دې لمبو شاهدان دي. زما د خار ټول ماشومان په انګولا دي. د شپې زه سودوم یم چې په قضاوت سره سوځیږي. څنګ ته مې یوازې هغه پرښتې راځي چې زما په اور نور تیل راشیندي. زما د خار ټولې ښځې په واویلا دي، په خاورو لړلې دي. د شپې زه رانه سکورېږم، زه لوګی کېږم، غر کېږم. زما د ښار ټول سړي خاندي او د کنډرونو په منځ کې لکه د لوبو د عسکرو په شان ګرځېږي. د شپې زما د ښار ټول مارغان ژړېږي او خلک د اورونو منځ کې شمې بلوي. هغوی د پیاوړي کېدو دعاوې غواړي، د شیطان لپاره، د مړي لپاره، د وړو خوږو نجونو لپاره، په لمنو کې د ملبوسو سړو لپاره. هغوی د لیوانو، مایوبو او ژوبلو ماشومانو لپاره شمې بلوي او د مړو میرمنو لپاره چې هره ورځ مري. زه یو نازک خار یم، یو پاڼه یم چې د پیرانو د سیاحۍ محتاج ده. زه هغه شپون خار یم چې د ټولو تورو وریانو پالنه را په غاړه ده. د مکسیکوی شاعر هیمینیا ګونزالس د یو شعر پښتو ژباړه مو اورېده. په پاتې خپرونه کې درته د زما د اغېستان کتاب د یوې بلې برخې ژباړه وړاندې کوم. د دې کتاب لیکوال رسول حمزه توف دی. رسول د پخوانی شوروي اتحاد د داغستان سیمې سره تړاو درلود. دی د سپتمبر په اتمه کال 1923 کې زو کړي او د 2003 کال د نومبر په دریمه وفات شو. زما د افغانستان دغه یو مشهور کتاب دی. ادب پوهان ترننه په دې باس کوي چې دا کتاب په یو جلا ژانر کې لیکل شوی او په مروجو چوکاټونو کې نه ځایږي، خو کتاب ناشنا نړۍ درخای د خپل وطن، خپل خاورې، خپل ژبې او خپل کلتور سره د مینې کولو خبره درته په هنري انداز کې کوي. تاسو د دې لړۍ یو بل کړی ووري چې ورسره به د مجلې دا غنه هم ختم شي. د داغستان په ډبرین ازمکه زما آس زغلی او په غرونو کې د آس د پخو د ټپار یا زانګي اوریدل کی. په سر مې په غرونو کې پوخل شوی آسمان دی چې کله د لمر پر رڼا پړقیږي، کله د ستورو سادر لزانه تووي، کله په وریځو کې پټ شي او کله اوبه راشیندي. ای وخته لږ تم شه، یو ځل مې پرېږده چې شاته وګورم. په زړه کې مې د جدایۍ یوه دردونکې څپه غځونې کوي. که د کلي کومه څنډه ووینم ګوندې زړه به مې خشي، خو یو څوک راته وایي چې د سهار د باد په شان همداسې په یو مخ روان اوسه، د یوې شېبې لپاره هم چرته مه ودرېږه. دا د سفر پیل دی، پای خو یې نه دی، لا خو به په لارو پسې لارې ګوري او مزل به کوي. خو زه چرته روان یم او د ځان لپاره به د ښې لارې انتخاب څنګه کوم؟ زه چې کوم نوی کتاب لیکل غواړم، د هغې لپاره د لیکلو کوم انداز او کومه ژبه وکاروم؟ له خپلې کتابچې نه. اوس د داغستان ځوانان خپل ملي لباس نه غوندي، هغوی هم د ماسکاو، تبلیس، تاشکند، دوشنبه او منسک د ځوانانو په شان کوټ، پتلون، عام کمیسونه او جامې غوندي. نن سبا که څوک زموږ ملي جامې غوندي، نو هغه د نصا په محفلونو کې ګډېدونکي کسان، هنرمندان یا د واده په محفل کې یو نیم کس په ملي لباس کې لیدل کیږي. کله چې د چا زړه راپورته شي چې ملي جامې واغوندي، نو اړ کېږي چې یا یې له چا پور غواړي او یا یې هم په کرایه کور ته راوړي، ځکه چې دا ډول جامې اوس د چا سره په کور کې نشته. نو زموږ ملي جامې په ورکېدو دي، بلکې که داسې ووایم نو صحیح به وي چې تقریبا ورکې شوې دي. خو که د ځینو شاعرانو حالت ته وګوري چې خپل ملي اسلوب هیر کړي او په دې فخر هم کوي، نو بیا به د ملي جامو د ورکېدو غم درته وړوکې ښکاره شي. تر کومه ځایه چې د اروپایي کړوړو خبره ده، نو زه پخپله هم د آباد غرنۍ کورتۍ په ځای اروپایي لباس کاروم. خدا مې نه خوښیږي چې زما شعرونه دې هم داسې پیکه جامې واغوندي چې زموږ له رواجه په لرې واټن کې وي. زه غواړم زما شاعري دې د داغستان په ملي لباس کې پټوي. زما د ژوند موده دومره اوږده نه ده، زه یوازې 16 لسیزې په نړۍ کې تیروم او په دغو 16 لسیزو کې به خلک کوټونه، پتلونونه او پیزار استعمالوي، خو د شاعرۍ عمر بیا داسې نه وي. د هغې د پیدایش او مرګ خپل تاریخونه وي. دا خبره زه د خپلې شاعرۍ په اړه نه کوم، ځکه کېدای شي زما شاعري زما د سترګو وړاندې سا ورکړي. یو ځل په مسکو کې ما د برنج یا شابلوت یوه زړه ونه ولیده. خلک داسې وایي چې دا ونه د زاریوان خوفناک په نوم کوم کس کېنولې وه. دې ونې په خپل ژوند کې خلک په بیلابیلو جامو کې لیدلې دي. اول خلکو ساده جامې اغوستې، بیا د وړیو، خامته، کاټن جوړې جامې به یې په تن کولې، بیا د قراقولیو او اوږدو کوټونو زمانه راغله، بیا د پوځي خولیو او د چمړې د جاکټونو دور راغی، او بیا ورپسې عادي کوټونه او د غټو پینسو پتلونونو وخت راغی. وروسته یې پینسې تنګې شوې، خو دغه ونه لا هم په خپل ځای ولاړه وه، لکه ونه چې خلکو ته وایي، خلکو که تاسو کوم بل کار نه لرئ نو لاړ شئ او فیشن بدل کړئ، خو زما پر وړاندې د ژوند بس یو مقصد دی، زه د لمر وړانګې جذبوم او خپلو خاخونو او میوې ته رسوم چې بیا له هغې نورې ځوانې ونې جوړې شي. ۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶ زمونږ په غرونو کې یو متل مشهور دی چې جامه له انسانه انسان او آس له آس ځغلونکي شاهسوار جوړوي. دا متل ډیر خسته لګیږي خو زه په دې نه پوهیږم چې په دې کې نو څه صداقت موجود دی. ضروری نه ده چې په آس سپور هر جنگیالی دی د زمري لباس واچوي، او دا هم امکان لري چې د زغرو شاته چې کوم زړه درزیږي هغه د کوم بې زړه کس زړه وي. دا ځکه چې ما سره تل داسې شوي چې کله زه په ظاهري بڼه یوه هندوانه خوښه کړم او بیا یې ماته کړم، نو له دننه نه سپین او بې مزې راوتې وي، او د دې هر څه په لیدو زه له غوسې بیا زړه خورم.
خارا نرازی تا خود خامر